یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د سولې او ثبات لپاره راټوکېدلې هیلې زیانمنوي. دا اندېښنه یو ځل بیا له ارګه راپورته شوه. په ننګرهار او په تیره جلال آباد ښار کې یو ځل بیا نه امنۍ او مانچاودنې زیاتې شوې. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سوریې ته د بشري مرستو لړۍ تمدید کړه. د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاره شفیق عیار مختوړي مخکله دي چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې اسمت ساروانی وړاندې کوي.
د هرات له محبسه 12 طالب بندیان خوشی شول. د کابل د اصلاح ورسپانې مسؤل مدیر د کورونا له کبله صبر وکړه او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د لومړي ځل لپاره له ماسک سره څرګند شو. د خبرونو تفصیل. د هرات چارواکي وایي د دغه ولایت له محبس څخه 12 طالب بندیان خوشي شوي دي. د هرات د والي ویندوی جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل خوشي شوي او طالب بندیانو ژمنه کړې چې بیا به د جنگ میدان ته نه ځي او د سولې لپاره به کار کوي. د هرات د والي د ویندوی په وینا تر اوسه پورې د هرات له محبسه 15 اویا بندیان خوشي شوي دي. تیره اونۍ افغان چارواکو ویلي وو چې ټولټال 410 طالب بندیانې و بخشی تیره اونه افغان چارواکو ویلی و چه طول تال چلور زره نول استالب بندیانی خوشی کریدی. ده 215 اتل قلوردو قماندانی وی پا دو جلا هوایی بریدونو که پا ترینکوت او کندهار که لشتر لشه شپارس وصلوال طالبان وجل شوی او و نور جو بلدی. ده دی قماندانی ده مطبوعاتی دفتر مرستیال صادق عیسی آزادی رادیو تو وویل
ترینکو د سپین زیارت په سیمه کې په ځوابي بریدونو په ترڅ کې چې د افغان هوایي ځواکونو په حمایت تر سره سو نه هو سوال تر اگر هو وژل سو او درې تنه ټپیان سو.
د شاغلي حساب وینا وطن نور طالبان د کندهار په ارغستان ولسوالي کې وژل شوی او څلور هم ژوبل شوی دي. د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي له یوې نسبي قراره وروسته بیا په دغه ښار کې ناامني زیاته شوې ده. لنګر هرڅ خدا ازادي رادیو د خبريال راپور سره سم د روان سرطان په تیرو 22 ورځو کې په جلال آباد ښار کې شپږ چاودنی شوي چې له کبله نږدې 40 تنو تمرشوب لا اوخته ده. اکثره پیښې د مقناطیسي ماينونو او چاودنو په نتیجه کې شوي. د ننګر هر اوسیدونکو له امنیتي چارواکو غواړي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره تدابیر زیات کړي.
نو صحیح تلاشی نه کوي، که چېرته دوی صحیح تلاشي وکړي، غفلت وظیفوي ونه کړي، نو انشاءالله بس چې خپل کوشش کوي هماغه به کېږي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي د اندېښنې په داسې حال کې څرګندوي چې د دغه ښار او پلازمېنې کابل ترمنځ د پرتې سروبي ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې د پخوا په پرتله یې په ولسوالۍ کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. د کابل د اصلاح ورځپاڼې مسؤل مدیر داد محمد انابي د کورونا په ناروغۍ ومړ. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د ادارې نه د معلوماتو له مخې انابي چې په کورونا وایرس اخته شوی و پرون په حق ورسید. د نه د راپور پر اساس تر اوسه پورې په افغانستان کې د رسنیو وطنه کارکونکو په کورونا وایرس له اخته کېدو وروسته مړه شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د یو پوځي روغتون د کتنې په محل د لومړي ځل لپاره پر مخ ماسک کارولی و. د په روختون کې ټپي سرتیری او په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د درملنې او څارنې بهیر وکړ. پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې په سپینه ماڼۍ کې له چارواکو سره د کتنې او په عامو ځایونو کې د راڅرګندېدو پر وخت ماسک نه استعمالوي. خو ولسمشر ټرمپ پرون په مریلند کې له پوځي روختونه د روانېدو په مهال وویل د هیڅکله د ماسک له کارولو سره مخالفت نه دی کړی. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون توند شمیرو لمخې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 2 میلیون او 2 لک اوښته دی. په امریکا کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مړو شویو هم شمیر هم له 1 لک 3 لک 0 تیر شوی دی. د ملګرو ملتو امنیت شورا د ترکیې له یوې سرحدي لارې سوریې ته د مرستو رسول تصویب کړل. دا پریکړه د روسیې له هغه وړاندې سره اړخ لګوي چې څو ورځې مخکې د شورا د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغی. دا پر دې موضوع پر روانونه کې پنځم ځلو چې رائے پرې اخیستل کیږي او دا په داسې حال کې چې د مرستې رسونې لپاره د صلاحیت مهلت یو ورځ مخکې ختم شوی و. لېوې سرحدي لارې د مرستو رسولو لپاره دغه پریکړه لیک د جرمنی او بلجیم لخوا وړاندې شوی و. او د هندوستان د سینما پیژندل شوی ستوری امیتاب بچن په کورونا وایرس اخته شوی دی. شاغلی بچن پر خپل ټویټر پانه کښلی چې د کورونا ټیسټ مثبت وو او روغتون ته لیږدول شوی دی. امیتاب بچن چې و اویا کلن دی په څه باندې 200 فلمونو کې رول لوبولی او د هندوستان په سینما یا بالیوډ کې د فعالیت شاوخوا 50 کلونه تیریشي. د هغه زوی ابیشک بچن هم په یو ټویټ کې کښلی چې د کورونا ټیسټ مثبت ختلی دی. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې هندوستان په نړۍ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د شمیر له نظره په دریم ځای کې دی. په دغه هیواد کې نږدې 8,21,000 کسان په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، پاتې د ازادي راډیو .com. د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام ته د ارګ اندېښنې.
د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ډېروالی په ښارونو او امنیتي ځواکونو باندې د دوی بریدونه زموږ د نړیوالې ټولنې د سولې هڅې زیانمنوي.
تاوتریخوالي که څه هم په ټوله کې د پخوا پرتله کم دی، خو د ننګرهار خلک یې ښار کې له ژونده زړه توري کړي.
د ښار وضعیت خراب دی، ارز کې بمونه لګي او شګي بل شګيږي. اول زه پکې خوشاله نه یم، تر ژوند نه پکې پتنګ یم. سبا خبره صحیح ده.
په افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو مسؤلین وایي حکومت باید د فعالیت پیل ته بیرته اجازه ورکړي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سوریې ته د مرستو لړۍ تمدید کړه. نور راپورونه هم لرو. دویم نیمایي د زهرو کاروان پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. راځو د خبرونې لومړی راپور ته. د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر دوام یو ځل بیا نیوکې وشوې. ارګوایي پر امنیتي ځواکونو بریدونه او ماینچاودنې د سولې راټوکېدلې هیلې زیانمنوي. دوی زیاتوي اوس هغه وخت را رسېدلی چې طالبان نور تاوتریخوالی پای ته ورسوي او په حقیقي ډول سولې ته د رسېدو لپاره کار وکړي. د تاوتریخوالي په دوام په وروستیو اونیو کې یوازې د کابل ښار دننه نږدې هره ورځ یوه چاودنه کېږي او تر ډېره پکې د حکومت لوړپوړي چارواکي، ملکی کادرونه او یو شمیر نور کسان پنه کیږي. دا چې د موضوع جزئیات څه دي، امید زهیرمل موضوع تعقیب کړي. له کابل را سره د ټلیفون په کرخه دی. زهیرمل، څه خبرونه ته خراغلې؟ د ارګ د اندېښنو جزئیات څه دي؟
لودین صاحب سلام تاسو ته. اوریدونکو ته د افغانستان حکومت طالبانو ته په خدمت کې وایي چې د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام به هغه هیلو ته زیان ورسوي کوم چې په دې هیواد کې د سولې په اړه راټوکېدلي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقي د یک شنبې په ورځ په خپل ټویټر باندې ولیکل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي زیاتېدل په ښارونو او امنیتي ځواکونو د دې ډلې بریدونه د سړک پر غاړه به میچاودنې چې قربانیان ملکیان دي او د دولتي کارکوونکو په نښه کول. په هیواد کې تلپاتې سولې ته د رسیدو او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغانانو او نړیوالې ټولنې هیلې زیانمنوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال دواخان مینپال هم ورته روایت کړي.
د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ډېروالی په ښارونو او امنیتي ځواکونو باندې د دوی بریدونه، د سړک له غاړې بومونه چې ملکي وګړي قرباني کېږي، پر حکومتي مامورینو او عملي زموږ او د نړیوالې ټولنې د سولې هڅې زیانمنوي. نو اوس دې وخت را رسېدلی چې طالبان تاوتریخوالی ودروي او په واقعي ډول د سولې پروسې ته داخل شي.
لودین صاحب افغانستان حکومت داسې مهال د تاوتری خوالی پر دوام مندیښنه ښیي چې له دې وړاندې خپل ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي وو چې د طالبانو لخوا د جګړې دوام به د سولې پر پروسې ناوړه اغېز وښندي. طالبان بیا وایي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوه اساسي لار د دوحې د هوکړې عملي کېدل دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو د دوی د ټولو بندیانو په خلاصون سره به د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي چې اوربان ته به هم زمینه برابره کړي. د سړک غاړې ماین چاودنې هم د سولې او د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره خنډ بللی، هغه څه چې یوازې کابل ښار یې نږدې هره ورځ شاهد دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وروستیو کې یوازې د کابل ښار دننه د مقناطیسي او سړک غاړې ماین چاودنو او له دې ادرسه د اوښتو تلفاتو په اړه خبرو کولو ته نه حاضرېږي، خو پرون هم په دې ښار کې د ټولګټو چارو وزارت د دیوال تر څنګ د ملي دفاع وزارت اړوند یو موټر په نښه شو چې پکې دوه تنه ټپیان شول. لوګین صاحب، افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون وروسته هیله درلوده چې د جګړې شدت به راکم شي، خو په اختر کې له درې ورځني اوربند وروسته چې سولې ته د رسیدو لپاره یې په امبولنس کې هم هیلې راژوندۍ کړي، د دواړو لوریو ترمنځ جګړې زور موندلی. نږدې هره ورځ د افغانستان حکومت هم په خپلو خبربانو کې طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. طالبان هم د یو شمېر بریدونو مسؤلیت مني، خو تر ډېره په کابل ښار او همدارنګه د هېواد په یو شمېر نورو ښارونو کې د وروستیو هدفي وژنو او بمي چاودنو مسؤلیت پر غاړه اخلي.
کور ودان ډیره مننه اوریدونکو، وامه اوریدل چې ارګ د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر دوام یو ځل بیا اندېښنه وښوده او ویل چې دغه تاوتریخوالي کولای شي سولې ته د رسیدو لپاره د دوی او نړیوالو متحدینو هڅې زیانمنې کړي. بل ورته د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې وروستیو ناامنیو خلک اندېښمن کړي. د جلال آباد اوسیدونکي سیمه ییز چارواکي او مسؤل امنیتي ارګانونه د امنیت د ټینګښت په برخه کې په ناغېړۍ تورنوي او اندېښنه ښیي که د امنیت ټینګښت ته پاملرنه ونه شي لویې امنیتي ننګونې به رامنځته شي. نور حال د سهرګل امیرزی په راپور کې.
په جلال آباد ښار کې یو ځل بیا د ناامنیو په اړه اندېښنې د دغه خار اوسیدونکو وایي مقناطیسي مینونو چاودنو او بریدونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. دوی امنیتي ادارې په ناغېړې تورنوي او وایي چې په ننګرهار کې د وسلوال مخالفینو د فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د جلال آباد میشت په باور څه موده په دغه ولایت کې نسبی کراري وه، خو په دې وروستیو کې یو ځل بیا بریدونه زور اخیسته چې د خلکو ژوند تریخ کړی دی. د دوی لډلې دوه تنو عبدالولی او اسمت الله ازادي راډیو ته وویل:
نو می عبدالولی د خار وضعیت خراب دی، ارز کې بمونه لګي او شي کې بل شي کېږي، خو حالات ډیر خو سنی حالات دومره سوک پکې خوشاله نه اول ز پکې خوشاله نه ما که ژوند نه پکې پتنګم سبا خبره صحیح ده.
زمانم د منصور رحمان بلا ډیر رحمان کړي د خار کې دماکی کې هر څه کې باید بنسي امنیت ونی سي.
نو می اسمت الله دا مونږه زیاتره چې پینټونه کې مونږه تیری کې ګورو کنه یا فیسبوک کې کوته وي دا پولیس ته او نو صحیح تلاشي نه کوي کچر صحیح تلاشیو کی غفلت وظیفی ونه کی نو انشاءالله بس چې خپل کوشش کی هغه به کیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دغه ښار کې د روانې میاشتې له پیله تر دې دمه شپږ چاودنې شوي چې له امله یې د ملکي وګړو نظامیانو په ګډون پنځه تنه وژل شوي او پنځه دېرش تنه ټپیان وو. په دغو چاودنو کې یوې ځانمرګې موټر بم برید او پاتې نورې د ځای پر ځای شوو چاودېدونکو توکو او چسپکي مینونو چاودنې وې چې تر ټولو خونړۍ د کوس کونړ ولسوالۍ د بازار په مرکزي څلور لارې کې د سیمه ییزو پولیسو په یوه قومندان موټر بم برید وو. په دغه برید کې د قومندان میرزمان په ګډون څلور تنه وژل شوي وو او یولس نور ټپیان وو. د امنیتي چارو یو شمیر شنونکي لري د ډلې سلیمان زازه په جلال آباد ښار کې د وروستیو امنیتي پیښو تر شا بیا د بهرنیو استخباراتو ډلو لاس بولي چې غواړي د یو شمیر داخلي کړیو په واسطه امنیت خراب کړي.
داخلی کړه موس هڅه او کوشش ده کی چې تاسو ګوره ددلون بدلون خبره کیږي، مثلا کمانډان سیب تبدیل شو، والی سیب تبدیل شو، دې معنی ده چې دوی نه غواړي چې هغه شخصي ګټه چې په ننګرهار کې دغه ډول ناوړو کړنو په اساس باندې تر لاسه کولې، دوی ته یو د سیسه جوړه کی او دوی خپل وظیفو څخه ګوخه کی او پزاید دي هغه څوک راولي چې دغه څو محدود کړي لپاره ګټه ورته ما.
که څه هم تر اوسه په جلال آباد ښار کې د وروستیو منچاودنو مسولیت کومې وسلوالي ډلې نه دی منلې، خو د ننګرهار د والی بیان د تاوله خوګیاڼۍ په دې ولایت کې د مقناطیسي منچاودنو او نورو امنیتي پیښو تر شا د وسلوالو طالبانو لاس بولي. د وایي پولیسو په تیرو څو اونیو کې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې لسګونه هغه کسان نیولي چې په دغو منچاودنو او ترهګریزو بریدونو کې لاس درلود.
جلال آباد خار او ځینې ولسوالیو کې وروستیو کې وسلوالو طالبانو پرلدې چې د سولې پروسې هڅې روانې دي، ولې دوی خپل ژمنتیا نه ښودلي، تروریستي عمل ترسره کوي، د ولس او بېګناه خلکو په منځ کې ویره خپروي، امنیتي ځواکونو هم خپل میړانه ښودلي، وخت په وخت د دوی ګڼ شمېر تروریستي حرکتونو مخنیوی کړی او د دوی په نیولو بریالي شوي دي او د قانون منګولو ته سپارلې دي. هر ونې تاسو ګورئ چې پولیس او ملي امنیت ځواکونو په لسګونه مخالفین نسي او د قانون منګولو
خو وسلوالو طالبانو د جلال آباد په ښار کې د وروستۍ وهیڅ وی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی او نه یې هم په اړه څه ویلي دي. په دې وروستیو کې د جلال آباد ښار سربیره د ننګرهار په لرو پرتو ولسوالیو کې هم هر ورځ د امنیتي پیښو او د ملکي وګړو او حکومتي عسکرو د مرګ شوبلي راپور نه ورکول کیږي. ولسی خلک اندېښنه لري او وایي هیله ده چې سیمه ییز چارواکي او مسؤول امنیتي ارګانونه د دغه ولایت د مرکز او ولسوالیو د امنیت ټینګښت ته جدي پام وکړي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
اوس هم دا چې د ورځې اقتصادي پیښې چې دي ناجیه صاحب ته غوښ شي.
د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنس لوی لار لتهرو یو لسوره زره هيسه تړل شوې ده. د افغانستان د متشبسینو علي بورت مشر رحمدین حاجی اغانن ازادي رادیو ته ویل چې د دغې لارې د تړل کېدو لامل سلګونه بارولون کې موټر درول شوی او میوه د خرابېدو په حال کې دي. نو موري ویل چې لدی عمل سوداګرو ته په لکونو افغاني زیان وختي. د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنس لار د پاکستان لوري تړل شوې ده. سوداګر وایي د ستونزې له افغان حکومت سره شریک کړي خو تر اوسه یا د ستونزه پر ځای پاتې ده. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم سوداګري زیلارې تړل شوې چې سلګونه میلیونه افغاني زیانونه وختي دي. په سمنګانو کې د بادامو 10% حاصلات زیات شوي دي. د سمنګان ولایت د کرنې او اوبو لګولو رئیس محمد رحمان ارغندیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې بزګران به سکل 15,000 میټریک ټنه بادام راټول کړي. تیر کال د سمنګانو د بادام حاصلات 3,000 میټریک ټنه ته رسیدل. په سمنګانو کې د بادامو حاصلات سکل زیات شوي دي. د سمنګان ولایت د کرنې اوبو لګولو رئیس وایي په دغه ولایت کې د بادامو د حاصلاتو په چلو کې د 150 په زیاتوالي سره د سمنګان بزګران به له اقتصادي پلوه ځان بسیني پلور لر شي. چارواکي وایي د کرنې وزارت پلان کې لري چې له بزګرو سره د کرنیزو توکو د مرستې له لارې د دوی اقتصاد پیاوړی کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او یو افغانۍ لس پوله، یو روپۍ رو 50 افغانۍ او یو پوله، یو انګلیسي پاوند 49 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ 1,40 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 70 پوله او زر پاکستانی روپۍ 1,370 افغانۍ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سوریه ته د بشري مرستو رسولو بهیر وغځاوه، خو هغه یې له ترکیې د سوریه شمالي برخې ته چې د سوریه د رژیم یاغیان پرې کنټرول لري په یو دهلیز پورې محدود کړ. په دې سیمه له 1,000,000 زیات وګړي اوسي او سختو بشري مرستو ته اړتیا لري. نور حالې نوریاس نوري اوروي چې د محل را سره په سټډیو کې دی. نوري صاحب، مهرباني.
بله لودین صاحب، مننه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې سوریه ته د ترکیې له پولې یو دهلیز ته د بشري مرستو رسولو اجازه ورکوي. د هغه څو چې د روانې اونۍ په پیل کې روسیې وړاندیز کړی و، خو د امنیت شورا د اکثریت غړو ملاتړ خپل نه کړ. سوریه ته د بشري مرستو رسولو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پنځم پریکړه لیک دی چې پرون شنبه د شورا تصویب کړل دی. مخکې نور پریکړه لیکونه چې روسیا او یو شمېر لویدیځو هیوادونو وړاندې کړي وو رد شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک یو ورځ وروسته له هغې تصویبیږي چې سوریې ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رسولو بهیر چې له ترکیې د دو دهلیزونو له لارې ترسره کېده پای ته رسېدلی و. دغه پریکړه لیک چې مسوده یې د جرمني او بلجیم لخوا وړاندې شوې و، د 12 نورو میاشتو لپاره د مرستو رسولو دغه بهیر غځوي. که څه هم یو شمېر لویدیځ هیوادونه اندېښنه ښیي چې د مرستو رسولو دغه بهیر چې په یو دهلیز پورې محدودیږي، ښایي په سیمه کې د 1,300,000 اوسیدونکو ستونزې تر ډېره هوارې نه شي کړی. د ملګرو ملتونو چارواکو او د بشري چارو ډلو تر ډیره هڅه کړې وه چې د سوریې شمال لویدیځ ته چې اوسیدونکو سخت مرستو ته اړ دي. د بشري مرستو دوه دهلیزونه پرانستوي، خو دغه هڅې بریالۍ نشوي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د تیرې ورځې پریکړه لیک ته د دې شورا 12 غړو مثبت رایه ورکړه، او روسي، چین او د ډومینیکن جمهوریت له رایه ورکولو ډډه وکړه. روسي او چین د دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بل هغه پریکړه لیک ویټو کړی و چې له ترکیې د شپږو میاشتو په مخه د بشري مرستو رسولو دوه دهلیزونو ته اجازه ورکوله. یو د باب السلام چې د سوریې حلب سره نښلوي، او بل هم باب الهوا چې د سوریې ادلب سیمه کې چې یاغان پرې کنټرول لري نښلوي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې مرستیال سفیر دیمتری پولیانسکی له رایګیري وروسته وویل چې مخکې موسکو هم وړاندیز کړی و چې د بشري مرستو رسولو یو دهلیز د باب الهوا د پرانستل شي، او هغه باید یوه اونۍ مخکې تصویب شوی وی. البته د یادونې وړ بولو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیرې ورځې غونډه د کورونا وبا په خاطر د ویډیو کانفرنس لارې د بندو دروازو تر شا جوړه شوې وه. د سوریې شمالي ویدیځې برخې ته د بشري مرستو رسول له 2014 کال راهیسې پیل شوي، او دا هغه لار ده چې دمشق پرې کنټرول نه لري.
ډیره مننه. و موریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سوریې ته د بشري مرستو رسولو بهیر وغځاوه.
او سربا خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دموکراسی
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او لوی خارونو کې په اف ام 100.15 خبرونه لري. اوس هم راځو د افغانستان په خوونیز او تحصیل نظام پورې اړوند وي موضوع ته. د افغانستان د خصوصي په هنتونو خوانځي او تعلیمي مرکزونو مسؤلین له حکومت غواړي چې دوی ته د فعالیتو د بیا پیل اجازه ورکړي. د فعالیتونو د بیا پیل اجازه ورکړي د کورونا وایرس د خبرېدو لکبله لسک کال په سرلی راهیسه دغه تعلیمي بنسټونه تړلی چې محصلین او زده کوونکي لزده کړو به برخې دي. دوی وایي د بندیزونو دوام د هیواد خوونیز او تحصیلي نظام زپی او باید بیا پیل ته اقدامات وشي. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړي او د امحال را سره لکبله د ټلیفون په کرخه دی. تورمان صاحب خبرونه ته خراغلی اتسدي د دغه بنسټونو د مسولینو سرګندونې جزئیات څه دي او د دوی اندېښنې په څه مسایلو راڅرخي.
سلام لیدل سي تاسو او د ازادي ویډیو او د سره سلام په وړاندې کولو سره په کابل کې د خصوصي په هانتونو او د لوړ زده کړو د ماسیسو د خصوصي خوانزو او د غشان د خوونیزو مرکزونو مسؤولین راټول شوي ول په یو خبري کانفرنس کې دوی خبري وکړي، او حکومت یې وغوښتل چې دوی ته اجازه ورکړي چې بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. لیدل چې لکه څنګه چې تاسو مو ته اشاره درلوده د کرونا وایرس په خپرېدو سره په افغانستان کې چې د تیر پسرلي راهیسې کېږي تعلیمي او تحصیلي مرکزونه، ښوونځي، پوهنتونونه دا ټول تړل شوي دي. دوی وایي چې قرار قرار حکومتي ادارې پرانیستل شوي او یو شمېر خصوصي ادارو ته هم په بېلابېلو برخو کې د کار اجازه ورکړل شوې ده. نو باید چې خصوصي پوهنتونونو ته او دغه شان خصوصي ښوونځیو ته تعلیمي مرکزونو ته هم اجازه ورکړل شي چې دوی خپل فعالیت پیل کړي، ځکه دوی په خبره چې داسې ونه شي د افغانستان ښوونیز او تحصیلي نظام ډېر زیانمن شي. دوی دغه شان وویل چې له دې امله په سلګونه کسان بیکاره شوي وي هم، ځکه چې په دغو تحصیلي بنسټونو کې ښوونکي، استادان، اداري کارکوونکي دوی د دې لپاره چې د بودیجې له کمښت سره مخ ول یو دوه میاشتې دوی ته تنخواګانې ورکړي دي، ولې وروسته له هغې دوی بېکاره دي او د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. لیدین صاحب، دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څو ورځو کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چې کومې څرګندونې درلودلې هغه دا وي چې دوی یوه طرحه کابینې ته استولې ده چې دا طرحه که تصویب شي نو د دې له مخې به د سرطان د وشتمو د ټی راځي چې په خصوصي پانتونو کې هم ځکه وزوري پیل شي. خو د خواندو په اړه کم معلومات چې موږ درلودل دغه موضوع د افغانستان د ولسي جرګې پارلمان کمیسیون کې یاده شوې وه، خو هلته د وکیلانو دا مخالفت ښودلی وو او ویلي وو چې دا به ماشومان چې ښوونځي ته دي د کرونا ویروس ویره دغه ستونزې دي چې باید د ښوونځي پیل نه شي. خو د افغانستان د پوهنې وزارت اوس پرې په رسمي ډول باندې څه نه دي ویلي. لیدین صاحب باید ووایم چې په ټوله کې په افغانستان کې یو شمېر یو دیش تحصیلي مؤسسي او دغه شان پوهنتونونه دي چې 200 وزرا محصلین پکې زده کړې کوي. دغه شان د 2015 په شمېر کې خصوصي ښوونځي دي چې 15,000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي، چې اوس مهال دا ټول په کور ناست دي او ښوونیز او تعلیمي نظام
کور ودان. ډیره مننه اجمل تورمن و چې ویلې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو مسؤلین له حکومت غواړي چې دوی ته د فعالیتونو د بیا پیل اجازه ورکړي. که څه هم لوړ زده کړو وزارت د پوهنتونونو د بیا پیل په اړه یو طرحه تر بحث لاندې ده، خو د پوهنې وزارت پرون د دولتي ښوونځیو په اړه وویل چې د کابینې د پریکړې لمخې دغه ښوونځي به د اسد میاشتې تر 15 منټې بند وي او بیا وروسته به حالاتو ته په کتو د فعالیتونو د پایل په اړه پریکړه کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@referl.org.
په خوست کې د رسنیو مسولین او خبريالان وایي په اوس وخت کې د ژورنالیزم د نورو برخو په شان په ولس کې د سولې فکر د خورولو اړتیا ډیره ده. دوی وایي رسنۍ او خبريالان د ټولنې چې د ټولنې برخه دي او د نورو په شان سولې او جګړه د دوی پر ژوند هم پوري هم اغیز لري. د رسنیو مسولانو او خبريالانو یاد سرګندونې د شنبه په ورځ هلته په یو جوړ شوی ورکشاپ کې وکړي. جزئیات نجيب الله الخيل وړاندې کوي.
په خوښ کې درسنۍ مسؤلین او خبريالان وایي چې سولې درسنۍ او خبريالانو په ګډون د هر چا اړتیا ده او دا برخه د ژورنالیزم د بحث یو مهمه برخه جوړوي چې پوره پاملرنه ورته نه ده شوې. دوی چې د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوا د دې ولایت د سیمه ایزو ملي او نړیوالو رسنیو د استازو او خبريالانو په یو ورځني ورکشاپ کې ګډون کړی وویل په دې پروګرام کې په دې بحث کېږي چې څنګه رسنۍ او خبريالان د سولې ژورنالیزم لپاره کار کولای شي. د یاد ورکشاپ یو تن روزونکی شیرشاه همدرد آزادۍ رادیو ته د دې برنامه په باب وویل.
د افغانستان ژورنالیستانو ملي اتحادیه د زلو په تیل چې حالاتو د پکتو او خوست ولایت قدرمنو ژورنالیستانو سره هغه مسایل شریک کړي چې څنګه په ګډه سره د سولې ژورنالیزم لپاره کار کولای شو، هغه مهارتونه څه دي، ننګونې په دې لاره کې څه دي، ځکه سوله د ژوند ضرورت ده، سوله د هر چا اړتیا ده.
په خوست کې د غرغغ تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وایي
اصول په ژورنالیزم کې دای باید ډېر خپل هغه د ژورنالیزم اخلاق اصول چې کوم د قوانینو په رڼا کې تعین شوی دی هغه باید په ځان باندې مراد کړي، مثلا به طرفي مراد کړي، انډول په ریپورټونو کې مراد کړي او صداقت اخلاص رښتینولي کله کچرته دا په ریپورټونو کې مراد وي نو معلومه خبره ده چې دا بیا طرف نه وکی کی چې طرف نه وکی کی نو دا خپل د سورې لپاره یو 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 دا څور تشکیلوي.
د دې په خوا کې د ورکشاپ ګډونوالو خبريالانو او د رسنیو استادو هم د پروګرام ګټه ورو بالا ویل. دوی په دې پوه شول چې څنګه د ځینو مشخصو مسایلو پر راپورټ کولو کې مسلکی او تخصصي میتودونه وکاروي. د تړونو نوزي مسؤل مدیر اسدالله نورزی ویل
دغه ورکشاپونه ژورنالیستانو ملګرو ته دا ورزده کوي چې څه ډول تخصصي او مسلکي میتودونه وکاروي او د دې ترڅنګ په اجتماعي لحاظ د مثبت فکر روزنه په برخه کې بل ډېر فرصتونه ایجادوي.
په خوست کې رسنۍ او د سولې راپور ورکول تر سر لیک لاندې د ورکشاپ ګډونوالو د ژورنالیستانو د ملي بنسټونو او د رسنیو له همکارو نړیوالو مؤسساتو وغوښتل چې دوی لپاره د سولې په ګډون د اړتیا وړ نورو برخو کې هم ځانګړي روزنیز پروګرام پروګرامونه او ورکشاپونه جوړ کړي.
اوریدونکو دویمه نیمایی نور بس دی پروګرام ته ځانګړې شوی چې ورسته درته راځي. خو اوس یو شمیر اس ام اسونه. یو اوریدونکو لیکلی دی وای جهانی د زابل څخه طالبان باید جنگ بند کړي او بیا سوله وکړي. عبدالعزیز غالب له مرجین لیکلی دی وای چې امریکا پر طالبانو باندې د توافقنامې خلاف برید کوي خو طالبان هم حق لري چې پر امریکایي ځواکونو بریدونه وکړي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلی وای دلته پناوی ولسوالۍ کې اغلاوې ډېرې شوې دي. عبدالمنان ساحل د نادلین لیکلی وای له افغان حکومت څخه غواړو چې د طالبانو بندیان آزاد کړي. له دې سره ورسېدو د خبرونې دویمې نیمایي ته. په کابل کې د غرمې 12:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ لاندو خبرونو ته چې اسمت ساروانې وړاندې.